په افغانستان کې د سهار 5 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د لړم یا عقرب شلمه د نومبر 10. نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې په حواله خبر ورکړی چې د لړم پر شلمه او یوویشتمه د سمنګان، مزار شریف، بغلان، کندوز، تالقان او بدخشان په سیندي حوزو کې د بارانونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د بهېدلو احتمال شته. په بیان کې دغو سیندونو ته د نږدې سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکول سوی چې احتیاط وکړي او د کښته سیمو خلک له احتمالي خطرونو خبر کړي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي او د نجونو د تعلیم د حق فعاله ملالی یوسفزی وایي چې نړیوال باید د افغان ښځو د حقونو لپاره د هغوی تر څنګ ودرېږي. ملالی یوسفزی پرون له سکای نیوز چینل سره په مرکه کې ویلي دی له نړیوالو قوانینو سره سم په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سیستماتیک خوندیتوب لپاره هڅې پیل کړي. ملاله وایي داسې رهبرانو ته اړتیا ده چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو لپاره هڅه وکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا څوموار دی چې ملاله د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کوي. طالبانو په تیرو څه باندې 3 کلونو کې پر ښځو د محدودیتونو کړي راتنګ کړي او په دې ترڅ کې د نجونو پر ثانوي او لوړ زده کړو بندیزونه اعلان کړي دي. ټاکل شوی د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلې سبا دوشنبه په خپلو کې د 3 یو ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ سي. د دې لوبې ګټونکي به د ټولې لوبلړۍ ګټونکي وي. د سبا ورځې لوبه به هم د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې وي او د پلان له مخې د کابل پر وخت د ماپښین پر 2:30 بجو پیلېږي. بنګلاديش په پرونی لوبه کې افغانستان ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان او بنګلاديش د لوبلړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د چهارشنبه پرز د 2:00 منډو په توپیر ګټلې وه. افغانستان د رواني دسمبر میاشتې پر 11 نیټه له زیمبابوې سره هم د لوبو یوه لړۍ پیلوي چې درې شلاوره، درې ورځني او دوی ټیسټ لوبې پکې شاملې دي. دغه لوبلړۍ به د روان 2025 میلادي کال د جنوري تر 16 نیټې پورې دوام وکړي. افغانستان د لومړي ځل لپاره د ټیکواندو له آی ټی ایف جام څخه د سپینو زرو میډال ترلاسه کړ. د افغانستان د سپورت او بدني روزنې ریاست پرون په یو بیان کې ویلي چې د ټیکواندو د آی ټی ایف د نړیوال جام لوبې پرون پای ته ورسېدې او په دې لوبو کې افغان لوبغاړي امیر علیزاده په 9.5 کیلوګرامه وزن کې د سپینو زرو د میډال او د نړۍ د نایب اتل د مقام په ګټلو بریالی سو. په دې لوبو کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره سوې د نړۍ د شلو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه. په دغو سیالیو کې بل افغان لوبغاړي رحمت الله حبیبي هم ګډون کړی و خو د میډال په ګټلو بریالی نسو. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د رواني چهارشنبه په ورځ د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سره په خپل دفتر کې وګوري. دا خبره د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې کړې ده. په امریکا کې د انتخاباتو وروسته د ولسمشر او منتخب ولسمشر ترمنځ دا ډول کتنې یو پخوانی دود دی، خو جمهوری پال ترامپ وروسته له دې چې د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې ماته وخوړه بایدن ته د کتنې بلنه ورنه کړه. د 1992 میلادي کال له انتخاباتو وروسته چې ګروور کلیفلن له خپلې دندې استعفا کړې وه، ترامپ د امریکا یوازنی پخوانی ولسمشر دی چې له 4 کلنې وقفې وروسته بیا د سپینې ماڼۍ د مشرۍ لپاره غوره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه تور رد کړ چې ګڼي د دې هیواد د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د وژنې په دسیسه کې لاس درلود. عباس عراقچی د امریکا او ایران په اړیکو کې د اعتماد جوړونې غوښتنه هم کړې ده. عراقچی پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوه نوې جعلي سناریو جوړه شوې ده او په داسې حال کې چې اصلا قاتل نسته، لیکوالو یې یوه دریمه درجه کومیډي ډرامه جوړه کړې ده. د عراقچی اشاره د هغه د سیسي اړوندې ادعا ته وه چې واشنگټن ویلي د ایران سپای پاسداران ځواک غوښتل ترامپ چې د نومبر د 15 انتخاباتې وګټل او پر روانه جنوري میاشت کې به د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي ووژني. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل زموږ پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com ته ورسي. اوس ورځو د دې نیم ساعته خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. او ریچه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت له شوزو سره د شوزو د ژغېدو د تحریم په اړه څرګندونې رد کړې، خو وزیر یې مخکې ویلي وو
زنانا کې رد حضور جهرقې ترانه سندرې نشي ویلې ختم.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولي وایي په پاکستان او ایران کې دي د افغان کډوالو وضعیت ته پام وسي. په بل راپور کې د ځینو زده کوونکو پر شکایت هم راپور لرو چې طالبانو د امارت پیژندنې ازموینې ته مجبوره کړي دي.
دیني علومو تر څنګ عصري علوم هم ضرورت دي تر څو یو هېواد وکولی شي پیشنف وکړي او ترقي وکړي.
په کابل کې خلک د کورونو د لوړو کرایو شکایت لري.
د کور کرامې هم 8000 روپۍ ده. ډېر مشکلاتو سره سره نه خدای تعالی مو په خپلو قدرتو سره مخ کوي.
قطر فیصله وکړه چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل د منځګړیتوب ونډه وځنډوي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم سلامونه. د خبرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت له شوزو سره د شوزو د ژغېدو د تحریم په اړه څرګندونې رد کړې. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفی ته په منسوب پیغام کې چې څومره د مخ کې خبر سوی وو ویل سی وو چې شزی په خپل کې د خبرو اجازه نه لري. خود د وزارت ویان د فرانسوي خبری اژانس ته ویلي چې شغلی حنفی دا څرګندونې نه دی کړې. دا هم په اړه تفصیل.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر وایي چې دوی خځې په خپلو کې له خبرو نه دي منې کړي. د ښاغلي خیبر دا وینا هغه فتوا ردوي چې څو ورځې مخکې د طالبانو د امر بالمعروف د مسؤل چارواکي له قوله ورکړل شوې وه. د لمونځ د شرایطو په اړه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفی ته په یو منسوب غږیز پیغام کې چې څه د پاسه دوه اونۍ مخکې د دې وزارت پر رسمي ایکس پاڼه خپور شو د شرعي احکامو په اساس ویل شوي دي چې ښځې په خپلو کې سندرې خودسه چې حتی تکبیر لا نشي ویلی.
زنانا کې رد حضور جهري قیمه ترانه سندرې نشي ویلی ختم. چې کله یو زنانا بالغه موس کوي مخې ته یو بل خور بالغه تیریږي الحمدلله و سبحان الله ته اجازه نشته. دا ښي لاس به روالي په چپ لاس به ټکوي و سندرې ته څنګه اجازه ورکوي؟ تکبیراتو دپاره اجازه نه لري.
د څرګندونو هغه مهال پراخ غبرګونونه او پرول، خو فرانس پرس خبری آژانس پرون په یو راپور کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان ښاغلي خیبر له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي دا راپورونه بې بنسټه او غیر منطقي دي. د طالبانو حکومت د روان کال په اګست میاشت کې په هیواد کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د دې قانون ډیره برخه په ټولنه کې د ښځو د چلند پر څرنګوالي متمرکز ده. د قانون د بشري حقونو د ډلو له کلکو نیوکو سره مخامخ شوی دی او په دې ترڅ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست څانګې او نورو نړیوالو مؤسسو او سازمانونو پر افغانانو د دې قوانینو د جبري تطبیقولو له کبله پر طالبانو کلک انتقادونه کړي دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د زیاتېدونکو محدودیتونو په دوام د واکمنو طالبانو د ټولو فرمانونو د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې. د سازمان د لړم په 10مه نیټه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د ښځو او نجونو حقونه نقص شوي دي. طالبان وایي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قوانین اسلامي اصول دي او له هغه سره هیڅوک مخالفت نشي کولای.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو وضعیت ته په ځانګړې توګه ایران او پاکستان کې پام وکړي. نصیر احمد فایق د ملګرو ملتونو سرمشري ته په وینا کې ویلي چې ډېری افغان کډوال زده کړو او روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي محروم دي او سره له دې چې اسناد هم لري بیا هم له دغو هیوادونو ایستل کیږي. دا هم په دې اړه راپور.
له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د زیاتوالي او ګړندي کېدو په اړه له اندېښنو وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د دغه بهیر د مخنیوي غوښتنه کړې ده. نصیر احمد فایق د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو سرمشریزې ته په وینا کې چې متن یې په خپله ایکس پاڼه هم خپور کړی د دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتي چې یادو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ته پام وکړي. نوموړي ویلي چې د کډوالو کوربه هیوادونو ته باید زیاته سهمیه ورکړل سي او افغان کډوال د بیرته هغه ځای ته نه ستنول کیږي چیرې چې د ده په وینا امنیت یې ګواښل کیږي. ښاغلي فایق دغه شان په یادو هیوادونو کې زده کړو او روغتیایي اسانتیاو ته افغان کډوالو ته د زمینې برابرولو لپاره هم د نړیوالو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. بلخوا په ګاونډیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي له کړاوونو ډک ژوند تیروي. د ښځو د حقونو فعاله او افغانه کډواله سنم کبیری چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په پاکستان کې میشته ده ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه وضعیت قسم دیگری است، اصلا توجه صورت نمیگیرد، حتی اسناد و مدارک کم میدهند قابل اعتبار نیست.
له بده مرغه وضعیت بل ډول دی، پام نه کیږي هغه اسناد چې هم ورکوي د باور وړ نه دي. موږ آن د سیم کارت ته کار نشو اخیستی. هغه ګرځنده ټلیفونونه چې موږ سره دي هر کال یې باید د کارونې لپاره پیسې ورکړو. زموږ ماشومانو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، د کار کولو حق نه لرو. هر کله چې پولیس د نیولو بهیر پیلوي په کور کې مو مشران او کشران ټول یو بد روحي حالت سره مخ کیږي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې له تیر یو کال راهیسې چې پاکستان د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، له دغه هیواد کابو 200,000 افغانان افغانستان ته ستنه کړل سوي دي. بلخوا په ایران کې هم یو شمېر افغانان وایي له دغه هیواد د کډوالو د ایستلو د بهیر د چټکېدو له امله اندېښمن دي. په ایران کې میشت د جلاوطني افغان خبریالانو د فدراسیون مسؤول امید پویا ازادي راډیو ته وویل
خودم شخصا نگران هستم، حتی من میتونم تا جای
جبری ویستل راست تر بلی پزیتی دودی زر دیر اندیخمانیم زنشم کولی تر بیرون کمزای او لارشم او چه واخلم زکر چه یا خود بانکی کارتونو سونزه ده او بلا سونزه ده سیم کارت ده که پولیس منگونی سی او دیپورت مکری منگونوشو کولی چه تا حوال ورکرو په نانوایانو کې له کارت پرته ډوډۍ نشو اخیستی. کار کوو خو نه پوهیږو چې په دې د کور کرایه ورکړو، ډوډۍ واخلو که جامې.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران دولتي خبري آژانس ایرینا د جمعې په ورځ د نادر یار احمدي په حواله راپور ورکړی چې افغانستان ته د افغان کډوالو بیرته ستنول په روان کال کې د دوی له مهمو پروګرامونو دی. دغه خبري آژانس په خراسان رضوي ولایت کې د بهرنیو وګړو د عمومي مدیر حسین شرافت رات له قوله هم ویلي دي چې هر ورځ 3,000 بی اسناد افغان کډوال چې له ټول ایران څخه نیول کیږي د دوغارون له لارې افغانستان ته ستنول کیږي. یادو ایراني چارواکو زیاته کړې کوم افغانان چې په قانوني توګه دغه هیواد ته ورځي هغوی ته به د تیر په څیر خدمتونه وړاندې کوي، خو له ایران افغانستان ته تازه ستون کړل سوی کډوال نسیم وایي چې د اسناد لرلو سربیره بیا هم له دغه هیواده استلای دی. د آزادی رادیو ته وویل
بار از تهران گرفتن برگی داریم، این برگی بیمه ورزشی
مونگی تهران که اونی ولو اسناد لرو ده ورزشی بیمه اسناد ده بانک کارت سیم کارت هغش نی پانی اسناد مو چه در لودل هغه ایرانا واخستی موگی پا پوزی کم که لخوارو او بو پرتا ساتی لیو هووی وحلو.
لیران و پاکستان ده افغان کردوالو ده استلو ده بحیر چطکی دل ده سی محال دی چه پر افغانستان ده طالبان و لبیا وکمانی دو رسته ده خبریالان و پخانه سرتی رو ده خز و ده حقونو ده بشری حقونو و مدنی طولن ده فعالان و پگردون په زرګون افغانان چې په دغه هیواد کې ځانونو ته د ګواښ احساس کوو اروپایي هیوادونو او امریکا، کاناډا او استرالیا ته د تلو لپاره د خپلو کیسونو د مختولو په خاطر دغه هیوادونو کې دی را دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
یو شمیر زده کوونکي چې د امارات پیژندنې ازموینه ورکړې وایي چې په ازموینه کې د ګډون لپاره اړ ایستل سوي دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه ازموینه په داسې حال کې ترې اخیستل کیږي چې د درسي توکو او مسلکي ښوونکو کمښت یې جدي ستونزې دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې زده کوونکي وایي چې د امارات پیژندنې په ازموینه کې د طالبانو د نظام د جوړېدو د څرنګوالي، د دوی د فعالیت د پیل موخو، د طالبانو د حکومت د تاریخچې په اړه ترې پوښتنې شوې دي. دغه زده کوونکي دا کوي چې د امارت پیژندنې د کتاب مطالعه او په ازموینه کې ګډون ته اړ شوي دي. دوی وایي په داسې حال کې ترې د امارت پیژندنې ازموینه اخیستل کیږي چې د درسي توکو او مسلکي ښوونکو کمښت په ښوونځیو کې جدي ننګونې دي. په پروان ولایت کې د یوې لیسې زده کوونکی چې د امارت پیژندنې ازموینه یې ورکړې د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
از مو امتحان مرا شناسی گرفته شد پیش از امتحان
لموجب از ماینه واخیستم لا از ماینه وران دیه دی امارت پیجندنی کتابون را کل که چه هم مجده کتابونو او استادانو کمی لرو خو لموجب از ماینه واخیستم او طول پشتنی دی امارت آروندی وی
امتحان در باره امارت بود.
د زده کوونکو په خبره د طالبانو د امارت پیژندنې کتابونه چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت له لورې په ښوونیزو مرکزونو ویشل شوي منځپانګه یې تر ډیره د طالبانو د تاریخچې د دوی د مشرانو موخو او عقایدو په اړه ده. په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د پوهنې او اطلاعاتو او کلتور ریاستونو له سلګونو زده کوونکو د امارت پیژندنې ازموینې اخیستي او هغوی چې پکې ځلیدلي ډالۍ هم ورکړي دي. په بلخ ولایت کې یو بل زده کوونکی چې هغه هم نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي ادعا کوي چې د امارت پیژندنې ازموینې ورځنۍ درسي چارې له ستونزو سره مخ کړي.
یوه ورځ ښوونځی رخصت و، موږ یې د لامل پوښتنه وکړه. وی ویل چې له ښوونکو د امارت پیژندنې ازموینه اخلو او شایي په راتلونکي کې له موږ زده کوونکو هم د امارت پیژندنې ازموینه واخلي.
طالب چارواکي بیا وایي د امارت پیژندنې د کتابونو ویش او د ازموینې د اخیستلو موخه د طالبانو د کړنو په اړه د پوهاوي رامنځته کول دي. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس محمد شریف عثماني چې تازه یې په دغه ولایت کې د امارت پیژندنې د ازموینې پر مهال یوې غونډې ته خبرې کړي او د خبرو جریان یې د بلخ له ملي ټلویزیون څخه خپور شوی په دې اړه ویلي:
خپل فکرونه هم جوړ کړو او د خپلو شاګردانو او محصلینو ذهنونه هم باید جوړ کړو.
خو په جبري توګه د دا ډول کړنو پلي کول په ټولنه کې څه اغېز لرلی شي؟ په اړه یې د زده کړو د برخې فعال او د پوهنتون استاد شفیق الله شفیق وایي:
من فکر میکنم که پیامد برگزاری این گونه آزمون
زما په فکر کې د دا ډول آزموینو اخیستل د ټولنې د فرهنګي او فکری تنوع په پام کې نه نیول دي. طالبان په دا ډول کړنو ټولنه د فکری تنوع څخه راګرځوي او غواړي چې ټول طالبان سي
و سرانجام کل جامعه را میخواین که طالب بسازن.
تر دې دمه د امارت پیژندنې ازموینې په کابل، پنجشیر، دایکنډي، بامیان، بغلان، جوزجان، غزنی، پروان، تخار، لوګر، قندهار، خوست، غور، پکتیا او ځینو نورو ولایتونو کې اخیستل شوي دي. په بغلان او غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دغه ولایتونو په زندانونو کې د امارت پیژندنې د ازموینې له اخیستلو خبر ورکړی او ویلي دي چې 300 بندیانو پکې برخه اخیستې ده. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د امارت پیژندنې ازموینې په داسې حال کې اخیستل کیږي چې په وروستیو اونیو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت له بازارونو د هغو کتابونو د راټولولو لړۍ هم پیل کړې چې د دوی په خبره محتویات یې له اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې دي، چې دې چارې د کتاب د مطالعې د مینوالو توند غبرګونونه هم راپارولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اوس سمې بهرنۍ مسله. قطر پریکړه وکړه چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل د منځګړیتوب ونډه وځنډوي. یوې ډیپلوماتیکي سرچینې فرانس پرس خبري ایجنس ته ویلي چې د دوحې د دې پریکړې علت په غزه کې د اوربند او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو لپاره د سولې په خبرو کې د ښه نیت نه شتون بلل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
قطر پرون اعلان وکړ چې په غزه کې د اوربند ټینګولو په هدف په خبرو کې د منځګړي په توګه خپل ونډه ځنډوي. د قطر یوې ډیپلوماتیکې سرچینې پرون فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې په دوحه کې د فلسطیني حماس ډلې دفتر نور نو له خپلو اصلي اهدافو سره سم عمل نه کوي. دې سرچینې چې نه غواړي نومې افشا شي ویلي دي چې قطر هم اسرائیلو او هم حماس ډلې ته خبر ورکړی چې تر هغه وخته به د دواړو لورو ترمنځ منځګړتوب ونه کړي چې په خبرو کې له ښه نیت څخه کار ونخلي. قطر، متحده ایالاتونو او مصر لڅو میاشتو رئیس په غزه کې د اوربند او د حماس دلیل اثرات د اسرایلی برمتو د خوشی کېدو لپاره بې نتیجې هڅې پیل کړې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي. قطري سرچینې همداراز وویل چې د خپلې پریکړې په اړه متحده ایالاتونو ته هم خبر ورکړی دی. قطر چې د امریکا د یوې لویې پوځي اډې کوربه دی، له 2012 کال راهیسې له واشنګټن سره د تفاهم په اساس د حماس ډلې سیاسي مشرانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. تیر کال د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې له حملې وروسته د قطري او امریکایي چارواکو ټینګار دا و چې د حماس سیاسي مشران به تر هغه مهاله په دوحه کې پاتې وي چې دا ډله د اړیکو یو ډاډمن چینل جوړوي. قطري ډیپلوماتیکي سرچینې فرانس پرس آژانس ته دا هم ویلي چې هغه مهال قطري چارواکو د حماس د دفتر په اړه ورته پیغام ورکړی و چې په نتیجه کې د حماس چارواکي ترکیې ته ولاړل. قطر په 13 اپریل میاشت کې ویلي وو چې د اسرایلو او حماس ترمنځ پر روان کړکیچ کې د منځګړي په توګه د خپل رول بیا ارزونه کوي، ځکه په دې برخه کې د اسرایلي او امریکایي سیاستوالو له انتقادونو سره مخامخ شوی وو. د تیر کال له یو مورد پرته چې په ترڅ کې یو شمیر اسرایلي برمته د حماس له اثراته خلاص شول، تر اوسه په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره نورې ټولې هڅې ناکامې وې. د حماس ډلې پر ضد د اسرایلو جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې د توندلارې ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر اسرایلو خونړی برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نورې برمته کړل. له دې پیښې وروسته د غزې پر تړانګه د اسرایلو حملې پیل شوې چې تر اوسه پورې روانې دي.
له خبرونو ور اخوا
د کابل ځینې اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د کورونو د کرایو له لوړوالي شکایت لري. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونو مالکانو کرایه زیاته کړې او د اقتصادي ستونزو له کبله یې د پرې کولو توان نه لري. سنا ککړ او نور تفصیل.
د کابل ښار د 12مې ناحیې اوسیدونکی فرید الله دی، وایي په کرایي کور کې اوسیږي او د کور خاوند کرایه له 6000 څخه 2000 افغانیو ته لوړه کړې. ورته ویلي که یې وس نه لري کور دې تش کړي. نوموړی چې یو متقاعد افسر دی او د یو شپږ کسیزې کورنۍ سرپرستي ور تر غاړې ده، ازادي راډیو ته یې وویل چې اوس په لاسي کراچۍ کې انګور پلوري او د کم عاید له امله د لوړې کرایې توان نه لري.
انګور فروشی کراچی می خدا چې دی ورځ یو سلاتیا یو 200 یا 250 روپۍ پر غټم اشپک سرایل را په غاړه ده او د کور کرامه هم 1000 روپۍ ده. ډیر مشکلات سره سره ما خدای تعالی مو په خپل قدرت سره مخ کیوړي. کنه کاروبار خو نشته، مشکلات ډیر دي.
د کابل یو بل اوسیدونکی محمد طاهر هم پلازمینه کې د کورونو د کرایې له لوړېدو شکایت کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې لور یې له څو مودې راهیسې په کابل کې د کرایې کور په لټه کې ده، خو تر اوسه یې په مناسبه بیه کور نه دی پیدا کړی. په کابل کې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو یو شمیر خاوندان هم د دې ستونزو په تایید سره وایي چې د کورونو کرایه سږ کال لوړه شوې او خلک نشي کولی چې د اقتصادي ستونزو له امله په لوړه کرایه کور واخلي. یو له دوی څخه صمیم ازادي راډیو ته وویل
دریو تاغه کور نه پیدا کیږي چې پیدا شي له 15000 څخه تر 13000 افغانۍ یو دی. د داسې کور کرایه چې نه مرکز ګرمي لري او به هم تروی وي او نورې ستونزې ولري 15000 افغانۍ ده. او لامل دا دی چې ډیر کټول راغلي او زموږ په کاروبار هم منفي اغېز کړی.
د کابل ښار د ځینو اوسیدونکو د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو د یو شمیر خاوندانو په خبره د هغو کورونو کرایې چې پخوا تر 6000 افغانیو پورې وې اوس 2 برابره لوړې شوې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا د طالبانو حکومت د عامه سړکونو د جوړولو لپاره سلګونه کورونه ویجاړ کړي او له بلې خوا له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د کډوالو راستنېدو دغه ستونزه لا پسې زیاته کړې ده. دا ستونزه په داسې حال کې په کابل ښار کې مخ په ډیریدو ده چې ژمی را روان دی او خلک د کار له نشتوالي او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو د افغانانو پر اقتصادي وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې بېوزلي او بېکاري زیاته شوې ده.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کونړ سرکانو ولسوالي اوسیدونکي وای د دریم کال دی چې د پشت پل ملا ماته سوي، د موټرو له تاګ راتګ وتلې او دوی له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د سرکانو ولسوالي اړوند د پشت پل چې د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی و، نږدې درې کاله وړاندې د زړې بابا شولتن او د څاو پلونو په څیر په ملا مات شو او د موټرو له تګ راتګ وتلو. د سیمې اوسیدونکي به د پل جوړېدو سره په جالو او کښتیو کې له ګواښونو ډک تګ راتګ او یا هم په نورو لارو له اوږدو مزلونو خلاص شوي وو، خو خرابېدو سره یې بیا پخوانیو مشکلاتو سره مخ شوي دي. د پشد دوه تن اوسیدونکو مولوي مصباح الله او محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل
د حمل باندې بیمار او د ماشوم باندې بیمار او هغه به تر نوبت خپل باندې پروته چې غسه ته بدلا یا بم د توکي د یا تین جمعه خپل باندې پولیسه ده چې مثال موږ د پښتون له حرکت کوو د اوبات بلار باندې په چغسه او صداقت ته ځان سره ډیر مشکله ده چې په دې طرف باندې ګالم نه میراوي چې د انګرار تر جنو د تین جمعه خپل نه باندې استفاده کوو چې هغه هم د دې نه پټې نه پاتې نه کې پوسه
پول غورځېدل دي او پښتون صاحب کې اکثره د لیسو او استادان او خاص کر د پښتو د زراعت انسټیټیوټ د څوارلسم ټولګي زده کوونکي د نرنګ او د نورو لسوالیو ناراضي د پل لو غرزیدو سره دغه خونکو ته او دغه شاګردانو ته په تګ راتګ کې غټه ستونزه ده.
ځایي اوسیدونکو وای په سین کې اوبه کمی شوي او همدای د ترمیم وخت دی. په بیانای کې په ژمي کې یاد پل ونه رغول شي نو په راتلونکي پسرلی او اوړي کې به نور هم تخریب شي. هدایت الله او عبدالرحمن
دا چې په اوس وخت کې د کونړ د سین اوبه کمی شوي دي، مونږ د اسلامي امارت د چارواکو څخه احترامانه غوښتنه کوو چې د پښت د پل د بیا رغونې چارې پیل کړي.
د پښت پل موټر په تګ راتګ نشي کولای، دا چې اوس د کونړ لسین اوبه کمې دي او دغه پل تر غېدو لپاره ډېره ښه زمینه برابره ده. مونږ د اسلامي امارت د چارواکو څخه غواړو چې مونږ ته دغه د پښت او نرن ترمنځ دغه پل ورغوي.
بلخوا په کونړ کې د سرپرست حکومت د ټولګټو چارو ریاست مسئولین وای چې د پښت پل د ترمیم لپاره د سروي او ډیزاین چارې بشپړې شوې. د یاد ریاست مشر قاری قدرت الله معاذ ازادي رادیو ته ویل
وزارت سروي کړي واده دي ډیزاین کړي او د دې تخمینه برابر دي کړي او دي جوړتا نه و خدا به درز نه غونډه او راتګ زمنګ او والي سي بنا او د ټولو دي هم رافيده کړي چې د وزارت دا موضوع د خپل طرف نه عاجل پیشنهاد کړل شیخ صاحب مشرتابه مقام ته. ان شاء الله په استقال کې ضرور امکان لري چې ته بده جوړ کړي پیشنهاد دې ما تر مخ ولي کو ویلي غلو.
د پښت پل 213 متره وګدواله او 15 متره پلنواله لري چې د سرکانو او نارنګ ولسوالیو سربیرای د سین دواړو غاړو ته نور پراته ولسونه هم یو بل سره نږدې کړي وو. د یادونه د چې د کونړ پر لوی سین په پرزیدلی جمهوریت کې د نړیوالو ځواکونو او مرستندوی ادارو په مالی لګښت و پاخه پلونه جوړ شوی وو چې په سین کې د اوبو زیاتوالي سره 15 پلونه تخریب شوی او دوی پاتې دي. که څه هم چې د مرورې هغې د ړنګېدو په لومړي کال بیرته ورغول شو، د شلتن باندې طالبانو استحکامي پل ولګولو، خو د زیړی بابا ساو او پشدې وراند ویجاړ پراته دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
له دې سره د ازادي رادیو د نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه سهارنۍ خبری مجله چې هغه هم نیم ساعت دوام کوي، په څو شیبو کې له ستار فروغ نه اوریدل.